تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ يم. سلامونه مې ومني په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې شاهین بنې رای وړاندې کوي.
ستړي مشهر عمر د وخت مهم خبرونه. ځایي خلک وایي چې د سویلي وزیرستان په مانتوي سیمه کې د جون په شپږمه په وژل شوو څلورو کسانو کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیرته افغانستان ته ستون شوی دی او یوکرین هڅه کوي چې روسي عسکر له شرقي او جنوبي سیمو څخه په شا وتنبوي. د خبرونو تفصیل. ځایي خلک وایي چې د سویلي وزیرستان په مانتوي سیمه کې د جون په شپږمه په وژل شوو څلورو کسانو کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوي دي. د مانتوي سیمې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي چې نن یې مړی پولیسو قام ته حواله کړی دی. د وژل شوي ځوان حکیم الله پلار علي بادشاه مشال ریډیو ته وویل چې زوی بیګناو او د کبال ټولولو لپاره د شوال سیمې ته تللی وو او د پاکستاني فوج په ډز وژل شوی دی. د یو بل وژل شوي ځوان نصرت الله نیکه نصیر الله وایي چې انصاف ته ورسره وشي.
15-16 سال عمر یو بلارګای شکابات شته دغه پورات للی وی په چې تاریخ په وس بسیق شوای دی یغی وشتلې دی او 15 پج رزن آباد یې نن وروړی دی و میشتای په ولا کوي چې دغه نه طالبون وی نه په طالبون کې وی د وړه عمر وی.
په شمالي وزیرستان کې روډ پوری پوزي چارواکي د نمنو خود په شرط مشال لري ته ویلي چې په شوال کې وجل شوی کسان تر هغرو د پوز سره د ډزو په تبادله کې وجل شوی دی. په ان حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د دې وجنو پر ضد د سویلي وزیرستان انګورډا، اعظم ورسک، واڼا، مکین او خیسور سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي او د پیښې د بهتره په پلټنو غوښتنه کړې ده. وفاقی حکومت د 2022 درویشتم مالی کال لپاره د سده پاسا 9500 ارب روپو د بجټ مسوده قامی سملې ته وړاندې کړې ده. تیر مازیګر د خزانه وزیر مفتی اسماعیل دغه بجټ پر داسې محل وړاندې کړ چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي په ای سملې کې موجود نو. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې 45% زیاتې کړل شوي او د لوړو زده کړو کمیشن لا 15 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. دغه شان د تعلیمي پروژو لپاره 150 ارب روپۍ، د صحت لپاره 24 ارب روپۍ او د ریټایر شو کسانو د پنشنونو لپاره 15.25 ارب روپۍ مختص کړل شوی دی. د خزانه وزیر د بجټ پر داسې محل وړاندې کړ چې دا وخت پاکستان د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. عبدالله په کابل هوایي ډګر نن رسنیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی وو خو وخت چې بیرته خپل وطن ته راستون شو. نوموړي زیاته کړې هیلې هم دا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سوري لاندې او ښه فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي او دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده. عبدالله عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته تللی وو. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د طالبانو لخوا په کور کې نظربند وو او عبدالله عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ولسمشر حامد کرزي منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. او یوکرین هڅه کوي چې روسي عسکر له شرقي او جنوبي سیمو څخه په شا وتنبوي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د یوکرین ساحلي سیمې اودیسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړی دی. بلخوا په شرقي سیمه دونباس کې سخته جګړه روانه ده. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د دې باوجود چې ماسکو هلته خپل زور ښودلو ته پاملرنه کوي خو یوکرایني عسکر هڅه کوي چې دوی ودروي. دا مهال د صنعتي ښار سیویرو د نسک په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. هلته چارواکي وایي د دې باوجود چې روس د جګړې ځای ته زیات عسکر او پوځي سامانونه ورلیږلي، یوکرایني عسکر دا مهال د سیمې پر نږدې درېیمه برخه کنټرول لري. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان د مانتوی سیمې خلک وایي پاکستانی پوځ د دوی څلور تنه وژلي، د دوو مړی وړاندې او د دوو نن ورکړی دی.
اون کوم دا گواہی ورکړه چې دا به ګناوی او دا نه دشتګر وی او نه سوالتکار وی دا د خپل غریبات واجنا دی و دا غرینا څخه سماندینا روتولوی په دی واجا د شهیدون څول
د پاکستان حکومت پرون د راتلونکو مالی کال لپاره تر 95 کرب زیات وفاقي بجټ وړاندې کړی دی. د بلوچستان پر لوی لارو ټرافیکي پیښې دوام لري چې تازه پیښې د جون پر 28 کسان ووژل. د دې پیښو لاملونه څه دي؟
روډونه سنگل دي، په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پټرولینګ یا یو د سزا او د جزا قانون نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلي سیمو کې د روانو پروژو تیزولو لپاره له ځایي خلکو او پوهانو سره تر سلا مشورو وروسته پلان جوړ کړی دی. خو د دې سیمو پر حالات یو نظر لرونکی وايي
زما خیال دادی چې تپوس پینوی کړي او ککړي هم وی نو دا هغه مرحت یافته طبقه دو چې هغه د حکومت نه مراد اخلي او هغه د حکومت خبره کو خو د اولس خبره نه کو.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دی او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسي. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې موردل چې د جنوبي وزیرستان د مانتوی سیمه اوسیدونکو مشال رډیت ویلي چې شپږ جم جون باندې په جنوبي وزیرستان شوال سیمه کې پاکستانی پوځ د دوی څلور بې ګناه کسان وژلي چې د دوو مړي پکې وړاندې او د دوی نن ورکړې دي. دوی وایي چې دا کسان بې ګناه وو او په شوال کې کباړ راټول وو. خو د پاکستانی پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشدلو په شرط مشال رډیت ویلي چې دا وسلوالو او له پاود سره په ډزو کې وجل سوی دي. تفصیلی د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
د مانتوی سیمه وجل شوی سالور کسانو په باراک شه د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي
چې ما په مانتوی سیمه شهدا شوی وی دوا کسای ابلړېزا او دوی غړي د مختارو کړی دي چې هغه بغیر به جنازه به هر شي نه دفن کړل او نن د کین دوا شهدا پوتی وی نصرت الله او اکیم الله چې هغه لا شي نه مشتارو کړل اقوم یوړل او جنازه وکړه شاخی کړل خو ورسره دغه کوم دا گواہی ورکړه چې دا به ګناوی او دا نه دشتګر وی او نه سوالتکار وی دا د خپل غریبات واجنه دی و دا غرینا څخه سماندینا روتولوي په دی واجا د شهیدون څور کو د حکومت نه دا غوښتل وګړي چې کیما ټاپا په لګې دلی دو د دشتګرې لري د سوالتکارې دا د زین لري شي او ورسره دا د دې انکوایری وشي چې دا چا کړی دی اخر ته سازو نه لال شي او شهدا په کژدا دیتا نه لال شي.
په شاول سیمک شه د وجل شوی زون حکیم الله پلار علي بادشاه خبره هم وروي
دا نوم د حکیم الله دا په نالب ستللی دا یو بزن کوټ کړه سره نصرت دا مخشه واخ نه دا خلک نه دی دا کابر نه له غره دي چمچرای شه دا بالو وخت ری بوښاوله په نه بعد اسمر کا چې د دې هیڅ پارخ نور نه وو اوس د غریبا د وازه تللی وي قسم ته پمیش مده شو کوم قسم درته کو چې کابل په من خاطر لې په طالبون شو نه پته شو نو بیا نه له وړي هنه د کابر په دا غا یدور ته په لاس نه سونه سره مانل بور کای وو په خاطر لږه گای چې کېدل
دی وجل شوی زون نصرت الله نیر نصیر الله ویایی چې پاکستانی پوز پشپیجم جون پشاول سیمک شه بگونا کسان وجلی دی
دا شاول تا بادل شوی وڑا وڑی کیوی 15-16 سال عمری و پل ده کابار دیگه ده پوراتلی وی لرگای شه کابار شده ده غی پوراتلی وی پچه تاریخ پاوز بسیخ شوای ده یقی بشتالی دی و 15-16 رزن آباد یا نن رواری دی و میشتای با ولا کوی چه دا غا نه طالبون وی نه پا طالبون کشه وی ده وڑا عمر وی بل غریبا ده واجه تللی وی
مشال ریڈیو چې په قطبی وزیرستان شاول سیمک شه د سالور وجل شوی ځوانونو په باراک شه د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین سره تماس ونیولې د اغوی زاو په دارنګ و
د میش خال غریب خالتای چې رچا د نالې ټوله کړی دی ریپې پکړی دی نو دا خبره خو هڅه دا ورسه دله چې دا خو دا نالې شې ریپې سره چې ټوله کې وا په شډ ریپې خرڅیږي نو په دې بنا باندې د هغه د للي دي دا د مو خاص کلی ول دي د ماتي دي زي شپ باینې په پلاری دا په غون پیژانو دا نه تاله بوندي نه تاله بوني سره څه تعلق شته دای نه د دې سره کی پک وی نو سره وسلا و چې شو دا فکر دا وی شي بدا مخ مو په سیم لیک شه خبره وکړه تحقیق دا وشي دا سیو چې دای غریبون به تحقیق خلک مړاوي دا د فوج لپاره د بدنامۍ سبب ګرځي نو په داسې اعمال باندې د خامخه بدنامۍ خلک نفرت نه پیدا کیږي
یو دا دوی چې په قطب قطبی وزیرستان کښې د پوز یو لوړ رتبه چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه جاوتولو په لاوه ویلي وي چې په 6 جون شاول سیمه کښې مانتوی سیمې وژل شوي کسان ترهاګر وي او د پوز سره د ډزونو په بدلون کښې دا کسان وژلې شوي وي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په سویلي وزیرستان انګوراډا اعظم ورسک وانا تنایی مولی خان سرای چګمالای کوټکۍ ماکین او خیسور سیمو کښې په احتجاج کښې د پاکستان پوز له طرفه د سویلي وزیرستان مانتوی سیمې 4 ځوانونو د وژنې غندنه کړې ده او د دغې پېښې د پلټنې غوښتنه یې کړې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
د جون پر لسمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د لدرک سویو بلوڅ زده کوونکو د منډلو لپاره یو احتجاجي کیمپ لګول شوی چې پکې د هغوی د کورنۍ غړي او ملګري ناست دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې دوه ملګري له کراچۍ پوهنتون څخه پولیسو پورته کړي وو او لا یې هم هیڅ درک نشته، خو بل پلو د کراچۍ پولیسو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په لسمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د بې درکه بلوچانو زده کوونکو د موندنې لپاره د هغوی د کورنیو غړو او په کراچۍ پوهنتون کې زده کوونکو بلوچانو احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي پرلتې پیل کړې دي. احتیاجی پر لتناس مہناز بلوچ مشال ریڈیو سرا په خبرو کې ویل چې زما رور چې د کراچی پوهنتون په پلاسپی سانګه کې زده کړې کولی.
میں یہاں اس لیے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں، اس کو مطلب 7 جون صبح 5 بجے سے مسکن چورنگی سے لے کر گئے ہوئے ہیں.
دوائی چې زدلتا زکر اغلیم چې زما رور د جون په ومه سحر 15 بجے ل مسکن چورنگی سیمې څخه بوتلې شوې دي. 4 ورځې تیرې شوې او نه پوهیږو چې رور مو چرته دی. مونږ دلته په خوشحالی نه یو ناس، مونږ مجبور یو نو زکه مو نن دلتا دا کیمپ لگولې دي.
اسلیه هم مجبور هو کې آج یہاں کیمپ لگائے ہوئے.
مہناز بلوچ وای چې د پولیسو په وردی کې کسان راغلی وو زما روري اوچت کړي، خو بیا د کراچۍ پولیسو تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې بیل شوی چې په دې رستیو کې د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لا درکه کې دوه راپورونه مخې ته راغلي وو. د پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت کې ناس زده کوونکو کې د دودا الهی او د غمشاد بلوچ د ټولګي ملګری هم دي. د هغوی یو ملګری او کلاس فیلو آزاد بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د خپل سانګې ماهر او روخانه فکر زده کوونکي دي. په تیرو امتحانونو کې په خو نمبرو کامیابی ترلاسه کړي، خو اوس چې امتحان روان دي او هغوی لا درک دي نو د امتحان څخه هم محروم پاتې شو.
مې غمشاد کا کلاس فیلو هم، یونیورسيټي اف کراچي کې مې پړتا هم.
دی وایي چې زده غمشاد بلوچ ټولګیوال یا کلاس پیلو یم، زه په کراچی پوهنتون کې زده کړې کوم. دا وخت زمنګ امتحانونه پیل شوي خو زمنګ ملګری ناڅاپه رک شو، پرون هم پرچا وا خو غمشاد بلوچ نو راغله، سبا بیا بلا پرچا ده. خو د غمشاد په اړه تر اوسه هیڅ معلوم نه ده.
پر کله هم هفته आले دین مارا، لیکن غمشاد کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں ہے.
بلوچان وای چې دامو بلوچانو سره د دوی زده کوونکي وس هم محفوظ نه دي. د بلوچ یک جهتی کمیټه غړی زاهد بوکټی چې د پریس کلب مخې ته په احتجاجي کیمپ کې ویل،
پاکستان کی تاریخ میں 74 سال تھے لیکن جو لوگوں کو گم شدہ کیا جا رہا ہے.
دی وای چې د پاکستان په تاریخ کې د سلور او یا کلونو راهسي خلق لا درک کیږي، خو زمونږ از د کون کی هم پنه خدي، زمونږ واشومان له تعلیمی دارو څخه لا درک کیږي. مونږ د پریس کلب مخې ترازو او د دغه ظلم خلاف احتجاج کوو.
کلب پہ آتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا.
بلوچ د کون کو تورو لگو چې د هواد د نورو تعلیمی دارو په څیر په کراچی پوهنتون کې هم لدوی لپاره د زده کړو دروازې تړلې کیږي. هر ورځ په پوهنتون کې دننه د پښتون په نوم زورول کیږي. په پوهنتون کې له دوی سره د نورو زده کوونکو څخه جلا او غیر قانوني چلند کیږي. خو په دې اړه د کراچۍ پوهنتون سیکورټي ایڈوایزر ډاکټر زبیر احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه ردوي او وایي چې د اپریل په 26مه د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشنز انسټیټیوټ د برید رستوي په پوهنتون کې د سیکورټۍ لپاره سخت ګامونه پورته کړي، خو د چا سره څه غیر قانوني یا جلا چلند نه کیږي. د لادرکه بلوچانو د پاره غږ پورته کوونکي د پاکستان پر ریاستي ادارو تور پوری کوي، خو د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لادرکه کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر مفتی اسماعیل تیر ورځ د پاکستان د راتلونکو مالیکا لپاره وفاقي بجټ وړاندې کړ. دغه بجټ ټول حجم 9500 عرب روپی دی. په بجټ کې د دوی په وینا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی اعلان شوی او په بجټ کې د تعلیم، صحت، د سړکونو د جوړولو او ترقیاتي منصوبو لپاره هم پیسې بیلې شوي دي. خو تحریک انصاف ګوند چې حکومت مخالفي اپوزیشن ګوند دی، پر دې بجټ نیوکې کړې دي. تفصیلی د گور مسجد په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9502 ارب روپی بجټ د جمعې په ورځ په پارلیمان کې وړاندې کړو. په دې بجټ کې د دفاع لپاره 1523 ارب روپی او د ترقۍ یا پرمختګ لپاره 800 ارب روپی خودل شوې دي. د بجټ په اړه څېړونکو افراسیاب خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې څومره پیسې په تعلیم او صحت لپاره کې دل پکار وو هغه نشتا. د زیات کړه
پد قسمت چې دی ملکی نو دا درې شیو نه چې دی ملک بجټ یا بودیجا په هغه خرج کیږي. اول چې دی د قرضو واپسی ده، دویم چې شش دی هغه ډیفنس یا فوجي اخراجات دي، دریم چې دی هغه انتظامی اخراجات چې کوم بیوروکراسي په افسر شاهي نو کرشای باندې خرج کیږي. نو دا تقریبا هر کال اتیا نه تر پیزا اتیا یا څه کم اتیا د دې منځ کې خرج کیږي. دې ځلته هم دغه شی صورت حال دی. نو تعلیم ته ډیر کم شی پات کیږي، حتا روزگار تھا. تو پاکستان کی سو پوری چی بنیادی تبدیلی نہیں راغلی چی دا ترجیحات بدل شی او دا اشرافیہ بنے ٹیکس لگی اور چکم دے ضروری شی نے دی خوراک، سامان اور دور ضروریات زندگی پہ او بنے ٹیکس لگی نو عام خلق بنے بوجھ زیاد دی.
دا دی بجٹ مہمے برخی سا دا سی دی دا حکومتی کارکون کو تنخواہ گانے 45% زیادہ شوی دی. دا پنشنونو لپارا دا 513 ارب روپیو اٹکل شوی. دا ہائر ایجوکیشن کمیشن لپارا 15.5 ارب او زده کوونکو ته به 100,000 لیپ ټاپ په آسان شرطونو سره ورکېدل کیږي او په دغه رنګه 1,650 گاډو باندې هم پیشکی ټیکس زیات کړي شوی دی. بینظیر انکم سپورټ پروګرام تر خوا لاندې 48,00,000 کورونو ته به د بینظیر کفالت کیش له طرفه پیسې ورکړېدل کیږي چې د هغې دپاره 2,650 ارب روپۍ کېښودلې شوي دي او د حقدارو خلقو دا علاج دا پارا دا پاکستان بیت المال دا پار شپگ عرب روپی هم که خودلی شوی دی. پا بجٹ کی 2.5 منی سپورٹس سٹیڈیم جوڑولو اعلان هم کڑی شوی دی. خوب بل اڑخ دا کامی اسمبلی پا خوانای ڈیپٹی سپیکر او دا کامی اسمبلی غڑی فیمیدا مرزا دا جون پا لسما خبریالانو سرا خبرو کی ویل چی دا بجٹ دا عام و خلقو لپارا ندی. پا دے بجٹ کی پا عام اولس باندے بوج سیوا کڑی دے. دے زیا تکڑا
پیٹرول
پیٹرول قیمتوں 75 روپے زیاد کرل شول او اوس په بجټ کې د بجلی قیمت 2 روپۍ زیات کړي شوې دي. په داسې حال کې غریب کس مرګ ته ورنږدې دي. په دا بجټ کې د غریب کس د پاره سهم د ورې او د ګټې نشتا. په بجټ کې د غریبو خلکو د پاره 2000 روپۍ ورکولو اعلان یو ټوکا ده او چې کمی د ګټې خبرې دي لکه په تخمونو باندې سیلز ټیکس ختمول یا داسې سنور خګه منا. نو دغه خبره ده خو په غټه توګه باندې دغه بجټ د یو عام کس لپاره هیڅ फायदा نہ لری
کچھ بھی بجٹ میں نہیں تھا
کپیو اڑخ سیڑون کی او مخالف دغه بجٹ باندھے نیوکی کوی خو پبل اڑخ حکومتی او اتحادیان د دې بجٹ ستاینه کوی یا د دوی چې د بجٹ په وخت د پی ٹی آئی غړی د قومی اسمبلی غونډه تا نو راغلی گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
د پاکستان اکنامک سروې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په تیر مالي کال کې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د هیواد د جی ډی پی یو اشاریه اته فیصد برخه پر تعلیم لګولې او په هان وای باید د 10% ته لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پرون د راتلونکي مالي کال لپاره خپل بجټ وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
دغه سروې تر مخه په مالی کال 2021 کې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو په شریکه د جی ډی پی 1.5% برخه په تعلیم لګولې ده، کوم چې د پوهانو په وینا ډېره کمه برخه ده او کم از کم د جی ډی پی 0% برخه په تعلیم لګول پکار دي. دا چې جی ډی پی څه شی دی نو پېښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې د یو ملک د کال پوره قومي آمدن ته جی ډی پی یا ګراس ډومیسټک پروډکټ وایي.
جی ډی پی عام الفاظو کې چې دی نو هغه زمونږ یو قوم آمدنی چې دی ته جی ډی پی وایي. مطلب دا دی چې هر هغه شی چې هغه د ریاست یا د یو ملک د پولیټیکل باؤنډریز دننه پیدا کیږي، که هغه سرویسز وي که هغه اشیا او خدمات دواړه.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې هر یو قومي سیاسي ګوند د حکومت راتلو وړاندې ول سره ژمنې کوي چې دوی په تعلیم د جی ډی پی کم از کم 0% برخه خرج کوي، خو تیر د پی ټی آی حکومت په شمول زیاتره مرکز کې حکومت کوونکو 2% ته هم دغه بجټ نه دی رسولې. او دې سره د ملک د تعلیم او د خلکو د ژوند معیار هم او د خواندګۍ شرح هم زیاتېدل نیخ په نیغه تړلې دي.
دا هو د ډیر پخوانه په تعلیم باندې چې کومه ده هغه د جی ډی پی یعنی د قومي آمدنی کم 2% یا کله کله پکې 2 ته غالبا چرته ډیر کم برسېدلی ماته یادېږي نه. دا تعلیم ته الوکیټ کیږي 2018 نه مخکې حکومتونو نو هغه کې یو دا نارای والے کې د بچې تعلیم کو چار دو، مطلب دا چې 4% آف د جی ډی پی دیٹ شوډ بی الوکیټیډ ټو ایجوکیشن.
پاکستان کې تعلیم لپاره غیر سرکاري سازمانونو سره کار کوي کی عمر اورگزے چې دا وخت د خیبر پختونخوا د ابتدایي سنوي او د لوړو دکړو د محکمې د بورډ اف ډایریکټرز غړي هم دي، وای چې پنړیواله کچا کمې ژمنې پاکستان کړې دي هغه په تعلیم د جی ډی پی تر 0% برخه لګول دي او وای د دغه نه لګې دوله وجه پاکستان کې یو شمیر سکولونه اوس هم د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي چلو وجره تعلیم کا چهم کمزور ده.
په پاکستان کې دی وخت کې 17% سکولونه د سدي چې هغه سنگل ټیچر سکولونه دي، یعنی یو استاد د شپک کلاسونه هاندل کوي. ډیر سکولونه د سدي تقریبا په خیبر پختونخوا کې 56% سکولونه د سدي چې الته کې بجلی نشته او بیا تقریبا 34% سکولونه د سدي چې الته باونډري وال نشته، 36% سکولونه د سدي مونږ سره چې الته د اوبو مسلې دي او اوبه نشته. نو دا چې څو پرې مونږ سره تعلیمی ریسورسز نوی، تعلیمی بجٹ نوی، تعلیمی تعلیم لپاره پیسې نوی، دا ستونزې موږ سره نه پرا کیږي.
نوموړی وایي چې تعلیم لپاره کم بجٹ ورکړل کیږي د هغې تر 80% په تنخواګانو او نور خرچو زی او ډیر کم د تعلیم پرمختګ ته پاتې کیږي.
چې کله تعلیمی بجٹ موږ پیش کوو یا تعلیم ته چکم موږ بجٹ الوکیټ کوو، دی کې 80% یعنی 80% بجٹ چکم د موږ سره کرنٹ بجٹ وي. په کرنٹ بجٹ کې تا تنخواګانې شوې، ستا ډیلی ایکسپینسز شو، ستا چکم منډې ترډې دي، د فیول چارجز، د گاڑی چارجز، دا تقریبا 80% مونږه ورکو کرنٹ بجٹ ته. بیا 20% مونږه ورکو ڈیولپمنٹ بجٹ ته. بیا هغه 20% هم بای اینڈ آف دا ایئر 12% ته دا بجٹ راشی ڈیولپمنٹ بجٹ کې.
عمر اورگزے وای چې تیر کال هم یوازې خیبر پختونخوا کې 10% بجٹ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی وو، ولې تر دې دمه خوشا 8% بجٹ لګیدل دی. خوشارام خان ترکه بیا خپل ټوئیټر باندې لیکي چې د اکنامک سروې آف پاکستان رپورٹ تر مخه خیبر پختونخوا د ملک د نورو صوبونو د خواندګۍ په شرح زیاتېدو کې د ټولو وړاندې ده او تیر کال کې خوشا 2.5% ته د خواندګۍ شرحه رسیدلې ده. د تعلیم پوهان دا هم وایي چې ګاونډي هیواد هندوستان د جی ڈی پی 10% او بنگلادیش 0% په خپل تعلیم خرچ کوي، نو باید پاکستان هم تعلیم اړخ ته خصوصي پاملرنه وکړي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو،
پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان پر لوی لارو د خنړیو ټرافیکي پیښو لړۍ دوام لري. تازه پیښه د جون پر اتمه په کلاسیفلا کې هغه مهال وسوه چې یو مسافر وړونکی ویګن له بوري څخه ژوب ته پر لاره وو چې د پیښه ښکار سو. په دې پیښه کې 2 تنه ووژل سو. پر دې لارو د ټرافیکي پیښو څارونکو اداره وایي یوازې لوی پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي. ګنې د دوی په وینا هر ورځ خلک وژل کیږي. د بلوچستان د سړکونو وزارت وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې د داسې پیښو مخنیوي یا کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل لنډې دمې وروسته اورو. د بلوچستان په کلاسیفلا کې د جون پر اتمه په سوي خنړی ترافیکي پیښه کې چې کوم 2 کسان وژل شوی وو، په هغوی کې 9 تنه یوازې د یوې کورنۍ وو. دا کورنۍ د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د کولاچی وه، خو له اوږدې مودې راهیسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوري یا لورلای کې میشته ده. د دې کورنۍ یو غړي محمد نوید د جون پر 10 مشال رادیو ته وویل چې مشر ورور یې د کورنۍ نور غړي کولاچی ته روان کړي وو، خو د کلاسیفلا په اخترزی سیمه کې پر یوه ځای ووژل سو.
دا مرور مروان شو کلاچی ته، مطلب بچانه رسول په لیار کې اخترزی په غره باندې په داګړنګ باندې اکسیډنٹ یو کوي، نو لدې بعد چې مجوارلو نو وملی دا خو موږ نه کسان چې کمو نه کسان دا پر حق رسیدلو. بس په موږ باندې دا یو حادثه پیښ شوه. موږ د بوریوال خلکو او د کلاسیفلاوال او د جوبوال موږ ډیر شکریا ادا کوو، له موږ سره ډیر غټ مرسته کړې ده.
د دې کورنۍ یو بل غړي محمد شریف مشال رادیو ته وویل که څه هم د دوی وژل سوي نه تنه بیرته نسی ژوندې کېدای، خو حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي.
غوښتنه دا دی چې دا روډونه دي دا روډونه لږ برابر کړي، او بل دا دی چې دا کم ډرایوران چې د دغو لیسنس نسته، بس بې لیسنس خلک دي، ډرایورینګ یې سم نه زده، بس دوی ډرایوینګ شروع کړي، یو ګاډۍ دی چلی نور شل کسان نور ورسره.
د مرستندوی ادارې 12 د بیړنیو طبي مرستو صوبایي مشر سمی رحمان مندوخیل د جون پر 10 مشال رډی ته ویل چې یوازې داسې پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي چې پر یو ځای ډیر کسان پکې ووژل سي. د ویل چې په روان کال کې تر اوسه یوازې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارو باندې 130 کسان ووژل سوي دي.
په دې کې N25 کم سی د کوټه کراچی روډ دی، په دې باندې په 2022 کال کې 55 خلګو ژوند تر لاسه کړی دی. د غرنګ N50C کم کوټه کوچلاګ ژوب روډ دی، په دې باندې 200 زیاته اکسیډنټ سوي دي، او په کم کې سی د 1100 کسان زخمیان سوي دي، او 340 خلګو ژوند تر لاسه کړی دی.
سمی رحمان مندوخیل زیاته کړی چې پر دې سړکونو مرګونه ځکه کیږي چې سړکونه تنگ دي او ځانګړي پولیس نه لري.
چونکه روډونه سنگل دي، نو په دې باندې د خلکو آمدورفت او د دوی د اوور سپیډینګ لوجه مړی کیږي. دوم غټه وجه په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پټرولینګ یا یو د سزا او د جزا قانون نسته.
د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کیتړن د جون پر 10 ناوخته مشال راډیو ته ویل چې دوی د ټرافیکي پیښو په اړه په اسمبلی کې باس کړی دی.
کوچلاک څخه تر جو پورې د سړک دوارو یا کولو کار روان دی، او د حکومت هڅه ده چې زر تر زره جوړ شي. او بل موږ پولیسو ته ویلي چې پر دې سړکونو د موټر چلوونکو لایسنسونه وګوري، او د موټر چلولو پر وخت د موبایل پر استعمال بندیز په کلکه عملي کړي.
بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې اوږدې لارې لري، خو په ځانګړې توګه نور صوبو ته غځېدلې لارې یا د نور صوبو په څیر پراخې او دوه رویه نه دي چې له کبله یې د خلکو په وینا داسې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دی له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زو
ستړم شه د وخت مهم خبرونه ځای خلک وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د جون په شپږمه په جلسو سلورو کسانو کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی دی. دوی د جنوبي وزیرستان د مانتوي سیمې سره تړاو لره. د مانتوي سیمې اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي چې دا کسان د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ډزې وژل شوي دي چې نن یې مړی پولیسو قام ته حواله کړي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې لوړ پوړي پوځي چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې په شوال کې وژل شوي کسان ترهګرو او د پوځ سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په عین حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د دې وژنو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. وفاقي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د پاسه 9500 ارب روپو د بجټ مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. تیر مازیګر د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل دغه بجټ پر داسې مهال وړاندې کړ چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګونغړی په اسمبلی کې موجود نه وو. په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. عبدالله په کابل هوایي ډګر نن رسنیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی وو او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته راستون شو. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د طالبانو لخوا په کور کې نظربند وو او عبدالله عبدالله ته په مشروع ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. یوکرین هڅه کوي چې روسي عسکر له شرقي او جنوبي سیمو څخه په شا وتنبوي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د یوکرین ساحلي سیمې اودیسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړی دی. او پاکستاني کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځني میچونو د سیریز په دویم میچ کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او سیریز یې وګټلو. پرون د ملتان په میدان پاکستان ویسټ انډیز ته د میچ کټلو لپاره د 268 رنزونو هدف ورکړی وو، خو د دې په ځواب کې ویسټ انډیز لوبډلې یوازې 155 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤټ شو.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کاو او سم د پاتې رپورټونو پر لور. د ناټو مرستیال مشر وایي داسې نشي نشانې نه ویني چې ګواکې روسیه به پر فنلینډ او سویډن د برید توان ولري. نوموړي پرون ویلي چې په نږدې راتلونکي به په ناټو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وسی. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته فنلینډ او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. تفصیلی احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوسمهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. کدا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیه لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناټو پر یو غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په اړه ډیره اندېښمنه ده. ملالی پرون په سویډن کې د کمپاین یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبانو د افغان نجونو د تعلیم په مسله کې دوه ځلې خپل نظر بدل کړی دی. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري، خو له نږدې لس میاشتو راهیسې یې په افغانستان کې د منځوي ښوونځیو او لیسو نجونې له تعلیمو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هر ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنه سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه همیاشتې کیږي. خو د منځنوي شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوي. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوونه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نوڅ کولای په داس یو نړۍ کې ژوند وکړو چې هلته د یو هیواد نجونی لزده کړو به برخې وي.
ملال یوسف زید چې لکلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپی سوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ارقام لمخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولې کې 9 شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسیدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل شي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ویلي چې په پنشیر ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د بشري حقوقو د یوې بنافي ډلې ریپورت د دل مخکنیو څېړونو سره سمون لري. بل پلو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مشال رادیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رائټس واچ دا رپورت رد کړی دی. تفصیلی احمد اکبر وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنشیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلې دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې له مسؤلو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلې د افغانستان د کرکټ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت او نورو سیمو کې به پښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رائټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللي. په پنشیر کې د روانو بشری سرغړونو د ادعاو په اړه د بشری حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشتې عباسی ازادي رادیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنشیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رائټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر به معروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصول پر وړاندې کې چلن کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړی وي او یا د امر به معروف وزارت کارکونکو څوک وهلی او ټکولی وي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان سیډونکو فرشتہ باسی وایي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري لخپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې خلکو ته د حج کول لپاره د ویزو ورکول پیل شوی دی. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي دغه بهیر د جون پر لسمه پیل شوی او هغه کسانو ته به ویزې ورکول کیږي چې د حج لپاره یې ټول شرایط برابر کړي دي. خو بلخوا ځینې خلک وایي چې د حج د فرضي ادا کولو لپاره یې ډیر انتظار ایستلی خو سزړنی کال شرایطو ته په کتو سره د حج د ادا کولو توان نه لري. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلیږي. سکه افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2400 و. د دې تر څنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکي کسانو ته سږکال په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه په شا شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکی زین الله چې سږکال د حج د ادا کولو نیت کړی و خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم خو په تیرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي محبوب چې 3 کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وایي د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم خو زه خبر شوم چې مخشي کلونو کې $1000 مصرف کېدل خو اوس یې تقریبا $4000 مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم. باید مصرف یې لږ وي تر څو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 4,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سږکال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر حاجی د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو چټکولو لپاره د پیل کړي پروګرام دویمه برخه هم پیل کړې ده. دوی وایي په دې اړه له ځایي خلکو او پوهانو سره سلا مشورې کړې دي چې په پخوانۍ فټاکې د تعلیم، صحت او پاکو اوبو د زیربنا جوړولو لپاره کار چټک کړي. خو پر سیمه نظر لرونکي وایي حکومتي چارواکو شاید یواز له خلکو سره سلا مشوره کړي چې د دوی موقف وړاندې کوي. تفصیل شاهین بنری راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانی فاټا کې د تعلیم، صحت او سکولو د پاک اوبو د پروژو د عملی کولو لپاره د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یا AIP د دویمې مرحله پیل کولو اعلان کړی دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د منصوبو بندي او پرمختیا د سانګي سکتر شاه محمود خان ویل چې د دې پروګرام یو مرحله په درو کالو کې سرته ورسېدا او دویمه مرحله پیل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دویمې مرحلې د مالی مرستو لپاره یې خپل تجویزونه په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې د نړیوالو مرستندویو ادارو او حکومتونو سره شریک کړي دي.
هر سب ډیویژن ته مونږ لاړو او ان دی لایټ آف د پریویس ای آی پی ون چې په اے کې مونږ کوم کارونه کړي وو، ښه شوي وو، بد شوي وو، د ټول سټیک هولډرز نه مونږ یې باندې بیا اوپینین واخیستل. مونږ پلانینګ هو هغه د 100 بلین پر ایئر په حساب سره دی، خو انفارچونیټلی د فیډرل ګورنمنټ نه هغه 100 بلین پر ایئر مونږ ته لاوسا پورې فل ندی ملاو شوی. کله 50 بلین، 40 بلین، 60 بلین هغه ملاو شي. دا اوس کوم پروګرام شوی و دا ډونرز مونږ آنلاین کول ځان سره دا پروګرام مو دی تکې خو دو چې ای پی 2 کې بم په دې سېکټرو کې په دې ریا کې بم دومره اماونت انټروینشن کو.
د منصوبندې او پربختیا د سنگ مشر زیاته کړه چې د دې پروګرام په هر مرحله کې د ځایي مشرانو، مدني فعالانو او ولسی استادو سره مشورې کړې دي او غواړي چې پرمختیاي کارونه په سمته تر سره شي. خلسی می سخا د پرمختیایي چارو یو پو نظم داوډ وای چې په دغه سیمه کې په پرمختیایي پروژو کې د ولس سره سلا مشوره نه کیږي او هر سل اسلام آباد یا پیښور فیصله کیږي. نوموړي زیاته کړه چې که حکومت رښتینی وي نو دغه مالی پنګې د منتخبو استادو ته ورکړل شي.
غټ پروګرام دی او ډېر ډونر پکې کمیټمنټ کړی دی، یوروپ او د جاپان، کوریا، امریکای. خو دغه پیسې خلکو ته رسیدل چې کم دي دا ډېره ګرانه خبره ښکاري چې دوی دا کم خبره کو چې یاره مونږ د قبایلي سیمې د خلکو نه تپوس کړی دی. نو زما خیال دا دی چې تپوس پای نه وي کړی او که کړی یې هم وي نو دا هغه مرحت یافته طبقه ده چې هغه د حکومت نه مراد اخلي او هغه د حکومت خبره کو خو د ولس خبره نه کو. خو زه وایم چې دغه فنډ چې کم دی دا په کار ده چې د عوامي نمایندې پترو باندې ولاګي، کاغه د امینې پترو باندې وي او کا هغه د نظیمینې پترو باندې وي.
د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پر مهال وفاقي حکومت جمعنه کړې و چې هر کال با په دغه سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 100 ارب روپیا ورکوي، خو دا جمعنه لا تر اوسه پوره شوې نه ده. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې دغه جمعنه پوره شي نو د قبایلي سیمې ډېر ستونزې به ورسره هواری شي.
یو خو دا دومره وونه چې مثال سړی دا ووایي چې دا کم نقصان دا کم لول شوی دی د پخوانی فاټا، نو هغه به په دې کې پوره شي، ځکه چې سرتا جزیز رپورټ کې خو د 100 ارب روپو وعده شوی وه. تېر کال 50 ارب روپۍ وته یې په 50 ارب کې هم 8 ارب روپۍ ریلیز شوی وې. هغه کې بیا ظاهره خبره ده د فوج په خپل برخه یو د نورو د ترقیاتي کارونو په خپل برخه، نو هغه رنګ ترقیاتي فنډونه ملاو شوی نه دي چې کم لول چې وعده شوی. او بل دا چې پدې کې د ډټول نه غټه خبره ده چې شفافیت پکې مشته، پدې کې ډېر دو نمبر هم شوی دي.
دا یادونه وردا چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او تر هغرو بریدونو په نتیجه کې یو خوا په زرګونو کورنۍ به کور شوی دي، نو بل خوا د تعلیم او روغتیا ډانچې ته هم زیان رسیدلې دي. بل خوا وفاقي حکومت لا پدې نه دي توانېدلې چې د سیمې د پرمختیا لپاره د کال په سر د 100 بلین روپو ورکولو جمعنه پوره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بلوچستان کې له مدیر رئیس د اوبو کمی او په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی چې سږ کال هم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي سوي. د صوبې د پښتون مېشته سیمو خلک وایي په زیاتره ضلعو کې خلک د شلو اوبه ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د دوی په خبره یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل پلو د باران نه کېدو له کبله په مځکه دننه او د اوبو سطح دومره کښته شوې ده چې راستلې د هر چا د وس خبره نه ده. صوبای حکومت وای دوی دې مسلې ته پام کړی دی، خو د دوی په وینا دا یو داسې مسله ده چې زیاته تکې پر باران ده. په دې اړه تفصیل به وورو لنډې دمې ورسته. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو خلک وای د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه ناڅه شي دي، خو په ځینو ضلو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو له هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطحه اوس دومره کښته شوې چې عام خلک یې د را ایستلو وس نه لري. د کوټي یو سیدونکو سلیم خان د جون پر دریمه مشال رډیو ته ویل هلته پمځکه کې یو پلو او بنسته او چستا هغه بیا دومره تروی دی چې د څشلو نه دی
په ګرد کوټه کې د چرنګو وبنسته د کوټه وب کښنستلې دي او ټنکی والا چې در لراوړي هغه هر ورځ د پېټرول او ډیزل چې ګرانیږي د دې سره د شپږ سو ټنکی و سولاړل دونیم زره لورسه د دونیم زره روپۍ د یو غریب د دوو ورځو دیاړي والا نو هغه د دوو ورځو دیاړي د اولاد تصور کې خپل وڅ خوري نو هغه 2000 روپۍ باندې چې و ټنکی راغواړي په دونیم زره هغه خو انسان ته ډیر ګران پریوز
سلیم خان ویل دا اوبه هم یو پلو ډیر په ګران پیدا کیږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورتن سي ویل کېدای د پښین اوسیدونکو نصیب الله مشال رډیو ته ویل چې د دوی لسمی خو ګڼ شمیر خلک اوس د اوبو د نشټوالي لکبل لوی شارونه تتللی دي د ویل په ځینې سیمو کې څه ناڅه گزاره کیږي خو په ځینې سیمو کې بيخي د نه برابر دي
دلته مطلب ټینکی په زر په 1200 روپیه راولي خو په هغه باندې وار نه کیږي په سب دویم درې مرتبه هغه ته وار اوځي د کورنۍ ته چې مثال وبراوړي څنګه بارانونه نسته کڅالی ډیر زیاته د 60 کال په نسبت تر نور کلو 60 کال ډیر سخت خلک باندې ډیر پریشانی تیریږي او ډیر پریشان دي څنګه په ماجتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي او دوسونه کوي او دوسو وبنسته
نصیب لاول پر شارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهي وروسته خلک اوس شارونو ته کډی کوي لورلای یو له سیمو دا چې د نور پرتل وچکالی زیاته ځپلې ده هلته یو شمیر کلی داسې دي چې د وچکالی لکبلې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه سوی دي د لورلای یو سیدونکو سمی رحمان د جون پر دریمه مشال رډیو ته ویل سرش کال د خلکو او په ځنګړي توګه غریبانو مشکلات دومره زیات سوی دي چې وضاحت یې نسی کېدای د ویل یو پلو پمځکه کې اوبه پر ختمې دودي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو لګرانې دو سره قیمتونه پورته کوي
پمځکه کې اوبه ودرې دي دوی بل غرو زراړي سارا سبي وبراړي هغه اوبه هم وچ سوی یو خو اوبه دونه کاختی د سی بیخین نسته ذات ټینکرانو والا هم سی آرڈر ورکې سی اوبر راړه دی هفته بعد راړي هفته بعد سی دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه مرته کوه زارۍ مرته کوه بیا یې دی دراړي بس دوی خو هم قصور نسته اصلي دا دوی سی بارانونه نسته په مځکه کې اوبه ودرېدلې حکومت خو پیپونه واچول اکم یې برمې سی ووالې هغه وچ سوې په مځکه کې هم اوبه نسته او ټینکرانو والا هم نه دي ملامت نو ول عالم سي موږ به څنګه زندگی
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډیو ته ویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جديده هغومره حکومت ورته بي وسه دي د ویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي خو لکلونو رایسي د باران نه کېدو لکبل دا مسله ورځ تر بلې زیاتیږي نو موړي زیاته کړ چې دوی د راتلونکو بجټ لپاره لټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول خلکو سره د څلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي
مور باقاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډپارټمنټ د ټولو زخم او د تجاویز غشتي دي سي د اوبو په حواله باندې د خلکو د شنه د اوبو په حواله باندې سي په زینو کې سستا هغه مشترکې نو موږ به کوشش وکړو سي کم یو مناسبه تجویزی په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو نو موږ د ټولو سټیک هولډر سره اړیکه کیو ان شاء الله چې مختلف تجاویز راځي موږ ورته ګورو سي کم یو شه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره په هغه باندې موږ ان شاء الله غور کوو
نور محمد دمړو په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي د خوست د باک پاولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدې مودې دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په منځګړتوب په دوستۍ بدله شوې ده بل ورته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي نور حال د مشال رډي خبريال نجیب الله خیل راکوي
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل مشال روډیو ته وای دا بدی ډیره وګدا و او مخکې د دوو کورنۍ ترمن سخت جګړې شوی چې د هر لوري لزګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږ کال کېږي دا ډیره جګړه وګدا شوه. په دغه کې کونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر او دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وای دغه ته د پای ټکی کیښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړي وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم، لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي، او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دا هغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدۍ مرسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاکه معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خلو زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نورم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان مروونده قریب د ډیر زر ان شاء الله اغم سرته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلې دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز با یو ځل بیا له شاهین بونډری څخه واورو.
ستړم شه د وخت مهم خبرونه. ځای خلک وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د جون په شپږمه په جلسو سلورو کسانو کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی دی. دوی د جنوبي وزیرستان د مانتوي سیمې سره تړاو لري. د مانتوي سیمې اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي چې دا کسان د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ډزې وژل شوي دي چې نن مړی پولیسو قام ته حواله کړي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې لوړ پوړي پوځي چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې په شوال کې وژل شوي کسان ترهګرو او د پوځ سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په عین حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د دې وژنو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. وفاقي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د پاسه 9500 ارب روپو د بجټ مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. تیر مازیګر د خزانه وزیر مفتا اسماعیل دغه بجټ پر داسې مهال وړاندې کړ چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګونغړی په اسمبلی کې موجود نه و. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. عبدالله په کابل هوایي ډګر نن رسنیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته راستون شو. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د طالبانو لخوا په کور کې نظربند وو او عبدالله عبدالله ته په مشروع ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. یوکرین هڅه کوي چې روسي عسکر له شرقي او جنوبي سیمو څخه په شا وتنبوي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د یوکرین ساحلي سیمې اوديسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړی دی. او پاکستانی کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځني میچونو د سیریز په دویم میچ کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او سیریز یې وګټلو. پرون د ملتان په میدان پاکستان ویسټ انډیز ته د میچ کټلو لپاره د 268 رنزونو هدف ورکړی وو، خو د دې په ځواب کې ویسټ انډیز لوبډلې یوازې 155 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې اوټ شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز مو واورید. شاین بنری وړاندې کول دي سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.